د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مل عبد الغني برادر د سایبرجان لا صدر اعظم علي اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشريزي په څنډه کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویند حمد الله فطرت پرون چهارشنبه دیوی خبر پانی په خبرول سره ویلي په کتنه کې مل برادر لا سایبرجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو د اوبو مدیریت د اسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق ماين پاکي او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پانی په ټکو خغلی صدوف د قانونو د استخراج د اوبو مدیریت او نوي کېدونکو انرژي د برخو سربیره په افغانستان کې د پنګونې او افغانانو سره د همکارۍ یشمنی کړې دي. وړاندې په خبر پانی کې د افغانستان، ازبکستان او آذربایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې چې د خبر پانی په ټکو نمرنې غونډه به په کابل او دویمه غونډه به په ازبکستان کې وشي. دغه غونډه د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوې نه دي. د کو اقتصادي سازمان ولا سمسر مشريزا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا ترسره کیږي. دغه سر مشريزي ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو سربیره لوړ پوری چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې خبري اعلان وکړ. زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ایران کولای شي چې په څو راتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسي د غوڅرګندونو د امریکا د بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د لمن جوړولو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې په نښه کړل. د جرمنی د ساکس یالات په یوې پوځي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټار ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور برانتپور کې حالت رسېدلی دی. د اوروژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اور لګېدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځای د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په برانتپور کې د اوروژنې ادارې دوه کارکوونکي شدید ټپیان شوي دي. دغه اور له سې شنبې راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکې کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپېته کسان نادرک دي. دغه کښتۍ له جاوا بالی ته په لار وه. په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو چې څلور تنه یې ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهور رپ سندرغاړی شاندیدی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې خی له کبله په عمري بند محکوم شوی وي دفاع کړې ده او برات ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشا اړونده په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په لس کاله بند د فحشا د خپرېدو په موخه محکوم شي. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بدې روي ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. دغې قضیې د کمبیز موسیقي اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی. خبرونه مو واوریدل، وړاندې سره دا مطالب اوریدلای شئ. په ایران کې میشت پخوانی پوسیان وایي افغانستان ته ستنېدل د مرګ خولې ته د ستنېدو په معنا دي. وړاندې بره سره په راپور کې واورئ چې اوس مهال دغه پوځیان چېرته او په څه ډول ژوند کوي او که چېرته افغانستان ته ستنه شي د څه ډول ستونزو سره مخ کیږي. د دوی اندېښنې در سره شریکوو. کابل میشت وایي چې په کابل کې نوي ودانۍ جوړېږي خو نړیوال معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
دغه د پارسل پارکینګ لري، نه د ساحه سبز لري، نه د ماشومان د پارک دی او وزې لري، نه یو پارک لري.
وړاندې به په دې اړه چې د کابل ښاروالۍ عکس العمل د دغه څو پولیسو ودانیو جوړولو ته څه دی رسره واورئ. همدارنګه دا به هم رسره واورئ چې د امریکا او نورو نړیوالو بانکونو لخوا په افغانستان کې پر بانکي سیستم بندیز سوداګر دې تر کړي چې له حوالې کار واخلي.
که څوک په کاغذو کې ولیکي کانټینر قیمت یې $1,000 او د په کاغذو کې ودی چې 50 سره هغه 50 سره کلرن رسمي راځي نو چې د دې هغه د مجبور دي چې په حواله راوړي.
د چې په دې برخه کې د سوداګرۍ د سوداګر ستونزې څومره جدي دي بر سره په راپور کې ووري خبرونه په پای کې بس تاسو پیغامونه هم درته ولرو نو مطالبه مشتمتیا مواره.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشای ز فريده سيالي مو په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشان دی. یو شمیر افغان په خاني پوزيانو د خزو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته ایران ته پناه وړي د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپل پوزي او مدني فعالیتونو مدني مبارزو او پایته رازونو کې د ګډون له امله د طالبانو لخوا له جدي ګواښ سره مخامخ دي. سیاسي او د خزو د حقونو یو شمیر د فعالو بنسټونو هم د ایران د افغان کډوالو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصيل د سونه کاکړ په راپور کې.
له ایران د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر پخوانی افغان پوزیان او د خزو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته ایران ته کډه شوي د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي ژوند به له جدي خطر سره مخ شي. یو شمیر پخواني پوځیان وایي چې د جبري استلو له ویرې ان خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 50 کلن پخواني افغان پوځي چې د موضوع د اساسیت له امله یو غوښتل نومې پر راپور کې یاد شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنې دوه وروسته له خپلې میرمنې او څلور اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ لسترګو یې خوب تختولی دی ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مکړه د جبري استلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل نه څلوي کله نه افغان په خوانی پوزای چې د محل په مشهد ښار کې اوسېږي وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي. ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي که ملکي ټول ایستل کیږي. اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تیروي. هیڅکله دومره نه وسپک شوي. دا څو ورځې کیږي چې د ایستلو بهیر ډېر جدي شوی. ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي. زه داسې څوک یم چې هیڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پیژندنې کارت مې دی.
دا په داسې حال کې ده چې په جنیوا کې د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا له ایران څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ایستلو په اړه چې له جدي ګواښ سزا ورکونې او غچ اخیستنې سره مخ دي خپله پالیسي بیا وارزوي. یادې شورا تازه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې ایران په خپلو پرېکړو کې د انساني کرامت اصل د ګاونډیتوب اصول او نړیوالې ژمنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو فعالان هم خبرداری ورکوي چې که بیرته واستول شي له ځپنې نیونې او له مدني او ټولنیزو فعالیتونو له مطلق محرومیت سره به مخ شي. په پلازمینې تهران کې میشتي ګیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان ښځې او د افغانستان د حقونو فعالانې د طالبانو او د سر د خطر له امله ایران ته راوتښتیدو. اوس مو د جبري استولو او بیرته افغانستان ته د ستنولو له امله وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو ملاتړي زموږ په اړه چې په ایران کې پاتې یو او له جبري استولو سره مخ یو هیڅ اقدام نه کوي.
د افغانستان د فعالو ښځو د همغږۍ ټولنې هم ویلي چې د افغانانو په ځانګړي ډول پخوانیو کارکوونکو خبریالانو او د ښځو د حقونو د مدافعینو ایستل چې له خطر سره مخ دي ډېر اندېښمنوونکي او د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. یادې ټولنې په یو تازه اعلامیه کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې له ایرانه د افغان پناه غوښتونکو د جبري ایستلو د سمدستي درولو غوښتنه کړې او د جبري اخراج ته نه او موږ ګاونډیان یو دښمنان نه یو هشتګونه په ټولنیزو رسنیو خبره کړی دي. لیران د بی اسناد افغان کډوالو د بهیر په چټکی دو سره د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د بهیر په مخینه بللای او ویلی دي چې اواز د جون په میاشت کې تر 2,500 زیات افغانان لیران افغانستان ته ستنه شوې دي. د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې ټول وګړي په بشپړ امنیت کې ژوند کوي او هیڅوک د خپل تیر فعالیت له امله نه تعقیبېږي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یا یونما او د بشري حقوقو د یو شمیر سازمانونو او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د پخوانی حکومت ډېر شمیر کارکوونکي، پخوانی پوځیان، د ښځو د حقونو فعالان او اعتراض کوونکي په خپل سری ډول نیول شوي، شکنجه شوي او آن وژل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انګلستان حکومت د برېټانوي سرتیرو د پخوانیو افغان همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام تړلی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې دغه پروګرام پرون سه شنبه تیرې ورځ سه شنبه د جولای 19 نیټه د نورو غوښتنلیکونو لپاره تړل شوی دی. یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دغه پریکړې ته اندېښمن دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د برتانیا حکومت لمخکینی خبرتیا پراته د هیوا د سرتیرو د پوخانی افغان همکارانو لپاره د بیا میشتیدنی او مرستې پروګرام چې ARP نومیدا تړلې ده. د ډیلی میل د راپور پر بنسټ چنن د جولای په 2 مخپور شوه د افغانانو د لیک د ځنګړي پروګرام چې د افغانانو د لیک د مرستې تګلارې ARP نومیږي د بندولو پریکړې د دې هیوا د کورنۍ چارو وزارت لوري د کډوالۍ د مقرراتو په اړه په توضیحي یادښت کې شوې. د دې پریکړې لمخې دا برنامه د جولای د لومړۍ نیټې سه شنبه ورځ د برتانیې په وخت مسپخین لدریو بجو وروسته د نوي غوښتنلیکونو په وړاندې وټړل شو. په راپور کې راغلي د برتانیې د کډوالۍ د نوي مقرراتو لمخې واځي هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2021 کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر 2015 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلې. ډیلی میل ویلي تیر شپه د برتانیې د وسلوالو ځواکونو مشر لوګ پولارد دویل دوی ویاړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له هغه کسانو سره خپل ژمنه پوره کړه چې خپل ژوند په خطر کې اچول. نوموړي ویلي دوی په نړۍ کې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې یو سخاوتمندانه پروګرام پیل کړی او تر دې دمه یې له 3,000 ډیر افغانان په بریالیتوب دغه هیواد ته انتقال کړي. خاغلی پولارد ویلی په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت به د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام لاتړ ته دوام ورکړي خو دوی د دې برنامې له پیله ویلي وو چې دا پروګرام به ټول عمر دوام نشي کولای. خو یو شمېر افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال په افغانستان کې برتانیې ته د انتقال په تمه دی وایي د غپریکړې سخت اندېښمن کړي. یو افغان چې کلونه له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل دی وای مو کلونه له برتانی حکومت او د دوی لوځکونو سره همکاري وکړه. له دوی سره مې د شپړن په توګه کار وکړ. اوس وای چې د افغان همکارانو د انتقال پروسه وټړله. دا یو ظالمانه پریکړه ده. دلته زموږ ژوند په خطر کې دی او دغه پریکړه موږ ډیر اندېښمن کړی وو. موږ غوښتنه کوو چې په دې پریکړه له سره غور وشي ځکه زرګونه افغان همکاران پاتې دي چې باید برتانی ته انتقال شي. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو یو بل افغان همکار چې د هم نغښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
یک جفای بزرگ در حق
دی وای دا د افغان همکارانو په حق کې لوی جفا ده. افغان همکارانو کلونه کلونه له دوی سره وګپ وګد ترورزم په وړاندې په جګړه کې برخه واخیسته. د برتانیې له حکومت غواړو چې دغه عاجل پریکړې په اړه بیا څېړنه وکړي. یو شمیر نور افغانان چې په خای په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي او د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونه رد شوي هم د دې هیواد له دینوي پریکړې اندېښمن دي. د ډیلی میل پر راپور کې راغلی چې د کډوالو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا اقدام د زرګونو هغه افغانانو د خوندیتوب لار بندوي چې اوسمهال یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تر دې وړاندې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت ځانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پروګرام ECRS چې په 2022 کال کې په دې هیواد کې د 10,000 افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره پیل شوی او هم تړل شوی او هیڅ نوې غوښتنلیک نه مني. دا په داسې حال کې د چنګ دې شپږ میاشتې وړاندې د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلی ویلي و چې دغه هیواد د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام پای ته رسوي خو هغه مهال دقیقه نیټه نه وښودلې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره همکاري کړي په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره میشت شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور